شنونده های عزیز، برنامه ما هم در اینجا به پایان رسید. با بقیه برنامه های رادیو آزادی باشید.
په کابل کې د مازدیګر څلور بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي راډیو د پښتو ساعت خبرونه زه فریبا ظاهر د قادر جلالوف تخنیکي همکاري درته وړاندې کوم. په دې خبرونه کې بیا هم د ولسمشر انتخاباتو د وروستي پایلې تر اعلان وروسته د ولسمشر اشرف غني او نورو سیاسي ګوندونو ترمنځ پر لانجو راپور اوریدلی سي. د افغانستان د پخواني ولسمشر حامد کرزي مطبوعاتي دفتر ویلي چې ښاغلي کرزي له ولسمشر غني غوښتي چې د ملي یووالي حکومت ته د دوام ورکړي. دغه راز په افغانستان او نړۍ کې به مو هم د کورونا ویروس را په تازه پیښو خبر کو. نور راپورونه هم لرو. په دې خبرونه کې خو تر هر څه مخه د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه فرشته جلال زی وړاندې کوي.
د افغانستان د ملي امنیت شورا نن خبر ورکړ چې له ایران سره پر پوله تګ راتګ بیرته پیل شوی دی. په زابل کې نن سهار په بمی چاودنه کې د افغانستان د ملي اردو څلور عسکر زخمیان شوي دي. امنیتي چارواکي په کندهار کې وایي چې وسطوال طالبان د تاوتریخوالي د کمولو کړي تعهد ته نه دي ژمن. او په نړۍ کې د کرونا ویروس د اپیډمي یا وبا د خپرېدو ویره د زیاتېدو په حال کې ده. پوره خبرونه واوري. د افغانستان د ملي امنیت شورا نن خبر ورکړ چې له ایران سره پر پوله تګ راتګ بیا پیل شوی دی. افغانستان په وروستیو کې په موقت ډول د کورونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره له ایران سره پوله تړلې وه. د ملي امنیت شورا ویان جاوید فیصل پر ټویټر لیکلي چې د کورونا ویروس کاري کمیټې فیصله کړې چې ایران ته د خلکو تګ راتګ لړۍ به د روغتیا د نړیوال سازمان له اصولو سره سم پیلېږي. په هلمند کې نن چارواکو وویل چې د کرونا یو مشکوکه پیښه یې ثبت کړې ده. د هلمند والی د دفتر د اړیکو او معلوماتو مسؤول زاهد اتل نن د ازادي راډیو خبریال ته ویلي چې هغه سړی چې په دې ناروغي باندې مشکوک پیژندل سوی په وروستیو کې له هراته ورغلی و او اوسمهال د عامه روغتیا ریاست لخوا قرنطین سوی دی. اتل پر خپل فیسبوک پاڼه لیکلي چې د دې ناروغۍ د تشخیص لپاره د مشکوک سړی وینه کابل ته استول سوی ده. په هرات کې پرون چارواکو وویل چې و مثبته پیشه ثابته سوی ده. په غور کې هم نن د روغتیا مسؤلینو ویلي دي چې یو مشکوک وګړی په کرونا ویروس باندې اخته پیژندل سوی او د هغه وینه هم د کتنې او څیړنې لپاره کابل ته استول سوی ده. په کونړ کې روغتیایي کارکونکي وایي وسوالو طالبانو په غوسیمو کې چې د دوی تر کنټرول لاندې دي اجازه نه ده ورکړې چې کوچنیانو ته د ګزرن یا فلج ضد واکسین ورکړي. په کونړ کې د پولیو ضد واکسین کمپاین پرون پیل شوی دی. خو هلته د کتلوي معافیت پروګرام مسؤول محمد اسحاق نن د ازادي راډیو خبریال ته وویل
د طالبانو د ساحو لاندې ساحه کې لکه هغوی چې کوم اعلان کړی دی چې واکسین بند دي د کوم سابق غوندې دی موږ ته کوم روش او یا الرحمي او یا پرسان کوم نروس نه دی راغلی.
افغانستان د نړۍ له وروستیو څو هیوادونو دی چې لا هم کوچنیان د پولیو په ویروس مري یا یې ګزرن وهي. د په زابل کې چارواکي وایي چې نن سهار په بمی چاودنه کې د ملي اردو څلور عسکر زخمیان شوي دي. د سرک غاړې ماین چاودنه نن سهار د زابل د ارغنداب ولسوالۍ د انزرګي په سیمه کې شوی ده. د زابل د والي ویان ګل اسلام سیال نن د ازادي راډیو خبریال ته ویلي چې چاودنه د ملي اردو پر یوه هاموي ټانک وسوه چې د ملي اردو څلور عسکر پکې زخمیان شول. هغه وویل چې چاودنه کې د افغانستان د امنیتي ځواکونو هاموي ټانک هم تخریب شوی دی. دا په زابل کې د تاوتریخوالي د کمښت د تعهد تر اعلان وروسته اوله دغه سي پیښه ده چې د افغانستان امنیتي ځواکونو ته پکې تاوان رسیدلی دی. په کندهار کې هم امنیتي چارواکو ویلي چې وسوالو طالبانو د تشدد د کمولو پر تعهد باندې تیری کړی دی. د کندهار د پولیسو ویان جمال ناصر بارگزی ازادي رادیو ته ویلي چې د افغانستان امنیتي ځواکونو په تیرو دوه ورځو کې په بشپړ ډول د دغه تعهد او د دې شوی پریکړې درناوی کړی، خو استوالو طالبانو په دوه ورځو کې د کندهار په شورابک شاولي کوټ او معروف ولسوالیو کې په پرله پسې ډول سرغړونې کړې دي. متحده عربی اماراتو د کرونا ویروس د خپرېدو له امله ایران ته ټول پروازونه لغوه کړي دي. ایران تر چین وروسته د نړۍ دوهم هیواد دی چې ډیر خلک د کرونا ویروس له امله مړه شوي دي. په ایران کې رسمي شمیرې څرګندوي چې 15 تنه مړه شوي. په ټول نړۍ کې 80,000 وګړي په کرونا ویروس اخته شوي او 2,500 کسان په دې ویروس تر اوسه مړه شوي چې اکثر په چین کې دي. د ایران د روغتیا وزارت ویان کې انوش جانپور نن د هیواد دولتي تلویزیون ته ویلي چې په وروستیو 24 ساعتونو کې د کرونا ویروس درې نوې پیښې ثبت کړې دي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې تر اوسه لا وختي ده چې په نړۍ کې د کرونا ویروس د خپرېدو له امله د وبا یا اپیدمي اعلان وسي. د روغتیا د نړیوال سازمان مشر تدروس ادانوم پرن په جنیوا کې خبريالان ته وویل چې نړیوال باید لدی خوشبینه وي چې د کرونا ویروس مخنیوي په ځینې هیوادونو کې سوی دی. هغه وویل چې ډیر هیوادونه توانېدلی دي چې دغه ویروس مهار کړي. د بشری حقوقو د څارنې نړیوال سازمان د ملګرو ملتونو د سازمان د بشری حقوقو پر کمیسیون رغ کړی چې خپل بندیز پر د هغه بندیز پاره چې تیر کال د ایران حکومت پر سولیزو مظاهره چانو لګولای وو او هغوی یې ځپلی دي جدي دریځ خپل کړی. او د جرمني چارواکي وایي 250 په هیڅ ښار کې زخمیان سوي. د پولیسو په وینا یو وګړي په هغه ښار کې د خلکو په وکارنیوال یا په لوی میله باندې موټر ورچلولی دی.
خبرونه مولا زاده ای رادیو اوریده. د افغانستان د پخوانی ولسمشر حامد کرزی مطبوعاتي دفتر وایي چې شغل کرزی له ولسمشر غنی څخه غوښتي چې د ملي یووالي حکومت ته دوام ورکړي. د دې دفتر مسؤول محمد یوسف صحه
داوان دا کوم رامنځته شوی بحران څه دی کتو سره دا مناسبه به دای سه ملي وحدت حکومت دوره وغځول شي او تمرکز د سولې په خبرو شي.
د روزګان چارواکي وایي چې په خاص روزګان ولسوالۍ کې طالبان د داعش په نوم بریدونه کوي. د دې ولایت امنیت قمندان عبدالصمد
د تور بیرغونم چې کړی دي دا خبرې کوي په مخابرو کې چې داعش راغلي دي. موږ دغه موږ جنگ نه کوو، مقصد داعش راغلي دي. داعش نه یو دانه راغلی کله شری خالدی په داعش په نامه د جنگ اوربند نه دی کړی چې موږ جنگ کوو.
په هلمند ولایت کې د کرونا ویروس یو مشکوکه پیښه ثبت شوې ده. بلخو د امریکا ولسمشر به له کرونا ویروس سره د مبارزې لپاره له کانګرس د 2 میلیارد ډالر غوښتنه وکړي. په دوهمه نیمه کې 2 پروګرامونه لرو. نیمه نړۍ چې د ښځو لپاره د کاري فرصتونو پر شوالی پکې خبرې شوي.
شکر خوشاله یم په دې شکر زباسم سه خپل په لاسې ګټم په خپل لاس باندې ماشومان ته غوړ کوم. ماشومان مې خوشاله درس کې ما چوم.
بل تفریح پروگرام مو د ګړې اچار دی او د ته را سره پاتې سي. د افغانستان د مخکنی ولسمشر حامد کرزی مطبوعاتي دفتر وایي چې حامد کرزی له ولسمشر اشرف غنی څخه غوښتي چې د ملي یووالي حکومت ته دوام ورکړي. د دغه دفتر مسؤول محمد یوسف صحه ازادي راډیو ته وویل چې د حامد کرزی او نورو مطرحو سیاستوالو ټینګار پر سولې دی. له دې سره رویټرز خبري اژانس راپور ورکړی چې امریکا له ولسمشر غنی څخه د لوړې مراسمو د ځنډېدو غوښتنه هم کړې ده، خو یوې حکومتي سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې د ولسمشر غنی د لوړې مراسمو لپاره د چمتووالي لړۍ روانه ده. په دې اړه اکرام الله اکرام تفصیل
ل تیرو درې ورځو را پدې خو د افغانستان په خوانی ولسمشر حامد کرزی او جهادي مشر عبدالرب رسول سیاف حادثه پیل کړی چې د ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرایی رئیس عبدالله ترمنځ د ولسمشر انتخاباتو لامل در رامنځته شوی او لانجو د حل په هدف منځګړیتوب وکړي. د حامد کرزی د مطبوعاتو مسول محمد یوسف صحه نن ازادي راډیو ته وویل چې حامد کرزی له ولسمشر غنی او عبدالله سره په لیدنه کې د ملي والی حکومت د دوام غوښتنه کړې ده.
زمونږ د دفتر موقف دا و چې جمهور رئیس اشرف غنی کېدای شي چې صدر جمهور په توګه پات شي او اولویت مونږ ته د سولې خبرې درلود، باید سولې پروسه پر مخ وړل. نو اوس هم روان د کوم رامنځته شوی بحران څه دی کتو سره دا مناسبه به دای سه ملي وحدت حکومت دوره وغځول شي او تمرکز د سولې په خبرو شي.
دا په داسې حال کې ده چې رویټرز خبری اژانس تازه راپور ورکړی چې امریکا له ولسمشر غنی د نوي ولسمشر په توګه د لوړی مراسمو د ځنډ غوښتنه کړې. ځینو سرچینو رویټرز خبری اژانس ته ویلي چې امریکایي چارواکي اندېښمن دي چې د انتخاباتو روانې لانجې به د سولې هڅې زیانمنې کړي. خو یوه حکومتي سرچینه چې غواړي هویت یې پټ پاتې شي، ازادي راډیو ته وویل د ولسمشر غنی د لوړی مراسمو لپاره چمتووالی روان دی او دا مراسم به په خپل ټاکلي وخت یعنی د راتلونکي پنځشنبه په ورځ ترسره شي. یوې بلې سرچینې بیا ازادي راډیو ته وویل چې دا مهال د جهادي مشر عبدالرب رسول سیاف په کور کې د حامد کرزي په ګډون له ولسمشر غنی سره ناسته روانه ده او په وروستۍ رامنځته شوي ستونزو بحثونه کوي. خو د ملي یووالي حکومت اجرایه ریاست وایي چې دوی په خپل دریځ ولاړ دي او باید هغه کس ولسمشر شي چې د خلکو د رایو په بنسټ ټاکل شوی وي. د دغه ریاست مرستیال ویان امید میسم ازادي راډیو ته وویل
تلاش برمی بوده که بالاخره باید یک راه حل پیدا شود.
د هغوی حامد کرزی او عبدالرب رسول سیف هڅې دادی چې انتخاباتي لانجو ته د حل یو لار وموندل شي، خو زموږ دریز ډیر څرګند دی. موږ له عدالت، د قانون، له حاکمیت او شفافیت ملاتړ کوو. دا واضح دی چې د افغانستان خلکو د میزان میاشتې په شپږمه پریکړه وکړه چې عبدالله عبدالله د زیاتو رایو په ګټو د ولسمشر انتخاباتو ګټونکی واوسي.
خو د افغانستان د ملي اسلامي محاذ ګوند مشر سید حامد ګیلانی د سه‌شنبه په ورځ په کابل کې د یوې خبري ناستې پر مهال وویل چې د هیواد د دوه مشران د سولې په اړه له موجوده فرصت استفاده وکړي او په خپلو کې رامنځته شوي جنجالونو ته د سیاسي حل ومومي.
د سولې لپاره یو مجال پیدا شوی دی، دا باید په دغه کشمکشو کې له منځه لاړ نه شي. موږ خپل د ځینې مشرانو نه لکه فضیلت ما استاد سیاف چې د مریضی په حالت کې هلې ځلې کی وزارت ما په خوانه ولسمشر حامد کرزی چې هلې ځلې شروع کړې دي پیشینن و باید تفاهم در اجتماعی ملی افغانستان از این معضله امروزی و نظام را از متلاشی شدن نجات بدیم.
دا په داسې حال کې ده چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د تیرې سه‌شنبه په ورځ ښاغلی غنی د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې بریالی اعلان کړ او چارواکو ویلي چې د ولسمشر د لوړې مراسم به د پنځشنبه په ورځ ترسره شي. خو د ښاغلی غنی سیال عبدالله عبدالله هم په دې انتخاباتو کې د بریا ادعا کړې او ویلي دي چې ټول شموله حکومت جوړوي.
دوستانو د راپور خمو واوریدای په همدې حال کې زمو همکار اکرام الله اکرام به هم د دې موضوع په اړه د سیاسي چارو له اپو داود مایار سره مرکه کړې ده. او شغل مایار د دې موضوع په اړه وایي چې دا د یو هیواد حاکمیت تر پښتنې لاندې راوستل دي او له حقوقي اړخه کومه توجیه نه لري. دا مرکه په ګټه سره وورو.
د هر هیواد د استقلال او حاکمیت چې دا یو مهم مسله ده، د یو انصر ده د یو مملکت د داخلي چې د مملکت یو دولت د څلور انصرونه یو د حاکمیت مسله ده چې د لهواد په مرکزی حکومت باندې یو خلک پورې راپدري چې خپل تصمیم په خپل ونیسي. د ما په نظر کې چیرې د بهر نه داسې کومه نظره ورکول کیږي یا مداخله کیږي، دا د حاکمیت د سوال لاندې راوستل دي. د خو نگانه دا کومه توجیه نه لري.
بل موضوع معیار سه چې په کور دننه باندې د پخوانی ولسمشر حامد کرزی ډله وای ټیم وای چې 13 ورځ د خغلی کرزی او اشرف غنی په لیدنه کې تر ډیره ټینګار په دیو چې د ملي یووالي حکومت د دوام پیدا کیو په دې اوس وخت کې د سولې مسایل او تلمړیتوب ورکړ شي. ساسو په نظر باندې د ملي یووالي حکومت دوام څنګه یو طرحه کېدلی شي؟
دا یو داخلي د هواد داخلي بحث دی. دلته مختلف اختیارونه یا مختلف آپشنونه دلته وجود لري. د مقاصد حکومت مسله، د صلح مسله، یو مسله چې تاسو یاد کړل تداوم دین د ملي حکومت، یا مثلا معرفي کول د یو مرکزی حکومت یا د اشرف غنی د ریاست جمهوری اعلان او د پرسنل پیژندل، دې ډول آپشنونه دي. خو د افغانستان داخلي چارواکو باندې پورې او د افغانستان ملت پورې راتلري شي دوی کینی چې د افغانستان ملي ګټې جوابوي هغه باندې تصمیم ونیسي. د ما په نظر د عنصرونه چې دي او د تغیرونه چې دي د دوه اوسنی حالت کې د افغانستان سیاسي وضعیت کې اضافه دي چې د سیاقات تحلیل څوک نشي کولای. نو په دې شپږو افشلونو کې پدې کې به یو عملی کېږي او د افغانستان د خلکو او د افغانستان د حکومت مسله ده خپل مېزو کې به دا مسله
همدغه شنونه چې تاسو یاد کړل معیار صاحب په قانوني لحاظ باندې سمره توجیه ور دي.
قانوني مسائل خودي خو اصلا قانون هم شته د ملي ګټو تابع باید وي. قانوني مسله خو کچېره مونږه معیارو ته وړو خو چې کله کمیسیون دنده احزاب او د دلوي طرف معرفي شوی ده او دا اعلان کوي د کاغذ پر مخ اعلان کوي دا قانوني بڼه ده. خو یو تعداد مصلحتونه باید نظر کې ونیول شي په دې کې چې دا مشرانو پورې راپدري چې دوی کینی او داسې یو تصمیم ونیسي چې د افغانستان د ملي ګټو سره متضاد مخالف نه وي.
د سیاسي چارو کارپوه داود مایارو.
ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د ديموکراټیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
دوستانو اوس په ورسو هلمند ولایت چې هلته چارواکو په دې ولایت کې د کورونا ویروس یو مشکوکه پیښه تایید کړې ده. د دې موضوع د نورو جزئیاتو لپاره د هلمند څخه زما همکار الیاس دایره سره د اوسه ټلیفون پر کښه دی. دایي صاحب خبرونه تر شر اخلي ک تاسو د دې موضوع په اړه نور جزئیات اوریدونکو سره شریکي.
پر بازار ډیره زیاته مننه. دغه معلومات موږ ته شبي وړاندې د هلمند ولی د معلوماتو اړیکو د مسؤل زیدتل د فیسبوک باندې خطر لاسته کړل. هغه په خپل فیسبوک باندې لیکلي دي چې د هلمند بس روغتون ته وکاست مراجعه کړي چې مشکوک ډول دی کرنټین کړی دی او فکر کوي چې د کورونا په وایروس باندې به اخته وي. اتل ویلي دي چې دوی د دغه ناروغ د پیژندلو لپاره او په دې کې د کورونا د موندلو لپاره چې پیښه اصلي ده او کنه د مواد یا سمپل مرکز تاسو ولې دي چې طبعا کابل کې او ډیر ژر به خلکو ته دا واځي کې چې آیا دا کورونا مثبت پیښه ده او که دا کس بیا هم په مشکوک ډول فکر کوي چې کورونا باندې اخته دی.
بله دای صاحب، آیا دغه کس تاسو لیدلی دی؟ چارواکو در شوډلې وضعیت څنګه دی؟
موږ اصلا د دې پیښې په اړه تیر شپه اوازې خبرې سولې. د تیر شپه دولت بجې ویل کېږي دوه کسان چې تازه د هرات راغلي وو په خپل خوښه د هلمند بس دولتي شبخانه ته عاجل واړه مراجعه کړې وه او د سالنډۍ او پر مشکلي زکام څخه شکایت کړی وو. ویلي وو چې دوی غواړي چکسي چې په کورونا اخته دي او که دا دي زکام دی. وروسته ډاکټرانو دا کسان کتلي وو تر ساره ماتل کړي وو کته هم د سیاسي امنیت دینو مسلونو موږ په غیر رسمي ډول ول چې راکسان سهار رخصت سوي دي او د دې کورونا نه و. اما وروسته تو شریر دا د تاسو سره خبر کوم مخکې دا مسله بیا راپورته شو ول کې دغه څه یو رخصت سوي دی او یو نفر کرنټین دی چې معلومه شي چې دقیقا په کورونا اخته دی او که اشتباه شوی.
بله ډیر زیاته مننه کوم الیاس دایو له هلمند ولایت څخه موږ ته راپور کوي چې په دې ولایت کې د کورونا وایروس یو تازه یو مشکوکه پیښه البته چارواکو تایید کړې ده. او اوس به ورسو د هرات ولایت خبر زموږ همکار اجمل تورمان څخه پښتنو کوچې د البته د کابل سټډیو څخه سره د ټلیفون پر کښه دی او د هرات ولایت په اړه چې هلته د کورونا ویروس پیښې ثبت شوې دي په غړ به نور جزئیات راکړي. تورمان صاحب تاسو هم شرغ لاس وایم خبرونه ته غواړم تاسو څخه وایم چې تاسو څه راته وایئ چې په هرات ولایت کې چارواکو د دې ویروس د مخنیوي لپاره څه تدابیر نیولې دي؟
بله فریبا جان، تازه اقدامات داری چه د هرات ولی دغه ولایت د پوهن ریاست دغه شان ترانسپورت ریاست او خاروالی ته د نوی اقدامات په اړه ویلی دی. په هرات کې عمومي امامونه تړل شوی دی، سوناګان تړل شوی دی، هغه تالارونه چې غونډې پکې کیږي هغه تړل شوی دی، دغه شان کورسونه کوم چې هلته د انګریزي ژبې او په ریاضي او نورو برخو کې زده کړې ورکول کړي دي دا هم تړل شوی دی. نن د ایرات او د افغانستان او ایران ترمن بندر هم په ایرات کې د هغه کسانو په مخ باندې چې د ایران نه افغانستان راځي ویل کیږي چې خلاص شوی دی، هغه ځنه کسان راځي خو جدي نظارت لاندې دي او دوی چکیږي چې دغه وایروس باندې اخته نه وي. خو د دې خونه ویل کیږي چې هر خوا څوک نه پرې خودل کیږي پرته لدی چې ډیر ضروری کار ولري او یا هم دا چې روغان ورسره وی. خو د ایرانیانو د خوراتک د مکمل ډول بند شوی دی. فریباجان په غور کې هم پیخه د مشکوکه پیخه سب شوی و خو اوس ویل کیږي چې هغه کس له روغتون تښتیدل دی، روسي راپور داده. بله فریباجان،
بله ترمن صاحب، کدا هم وایس چې د تازه پیښو په اړه نور تازه جزئیات دی، یعنی چارواکي څه وایي چې نور پیښې هم سب شوی دی، یعنی مشکوکی پیشه ستا نسته څنګه؟
په هرات کې هغه پخوانی ارقام دي، هغه مشکوکی پیخې دي، تازه پیښې تر اوسه پرې نه دي ثبت شوي.
ډیره زیاته مننه کوم اجمل تورمن.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
تاسو زده یی راډیوري دوستانو، وس په ورسو خیبر پښتونخوا ته. د پاکستان پر خیبر پښتونخوا کې نن د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین له زندانه خوشی شو. په دې اړه د خبرو لپاره را سره د ازادي راډیو د مشال څنګه خبريال بشیر غواښ په سټډي کې دی. غواښ په خبروندې تشرح کړی کته سوریدون کته وایس چې منظور پښتین څه وخت خوشی شو. په دې اړه نور جزئیات راکړي.
منظور پښتین هم د شیبه تقریبا نیم ساعت مخکې خوشی شو په ډیر اسماعیل خان کې د بندي او چې ولسوالید د خبر پښتونخوا اغلته زندانی او د جنوري په 8م تاریخ دی نیول شو او داغه چې د تود هرکلی او شو په دې مقابله چې کله هغه له زندان راخوشه کېده ډیر خلک ورته ولاړو.
بله
د بل به داسو چې د باندې کوم تورونه لګیدلی و هغه د جنوري په 8م باندې ونیول شو پولیسو ونیو او د باندې دا تور لګو شو چې د پاکستان د دولت خلاف د سازش کړی دی او خلکو کې کینه خبره کړې ده او کرکه خبره کړې ده. په د باندې ټول شپاړس قضیه وی خو په دې کې اته داس قضیه وی چې د دینول حکم پکې شو او دغه ته واړو کې عدالت یا محکمو چې ده دته په ضمانت باندې خوشی کېدو وخت ورکړی دی او هغه چې د روسته بیا خلکو ته خبرې هم کړې دي چې دا کله د زندان را خوشی شو نو بیا د هغه کوم کسان چې ورته ولاړو هغه خلکو ته د تقریر مو کو خبرې مرته کړې نه مرته وکړه.
بله ګور صاحب، د نورو نیول سو مشرانو د خوشی کېدو په اړه تر اوسه پرې څه ویل سي دي؟
پرون هم چې د دوی یو بل مشر عالم زی په مسجد هغه پرون را خوشی شو، ځین نور مشران د دوی لا هم نیول شو دي. په کراچۍ کې مثلا ځینې کسان نیول شوي دي، په بلوچستان کې په کوټه کې ځینې کسان لا هم پاتې دي چې لا نه دي راخوشي شوي. خو دوی وایي نن چې منظور پښتین راخوش شو هغه چې کمی خبرو کړی هغه ویل چې کوم ملګري زمونږ په زندان کې دي هغه راخوش کول لپاره به دوی مبارزه کوي او کوم کسان چې د دوی په وینا د پاکستان پوز پلس په بیګنا ډول وجه شوي دي د هغې لپاره به هم دوی خپل مبارزه روانه ساتي او دوی به په قرار نه کیني.
ډېر زیاته مننه کوم د ازادي راډیو د مشال څنګه خبریال بشیر ګوش.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
بیا هم د ازادي راډیو خبرونو ته شرخلاص. اوس به بیرته ورسو افغانستان ته او د روزګان ولایت. د روزګان چارواکي وایي چې په خاص روزګان ولسوالۍ کې طالبان د داعش په نوم بریدونه کوي. د چارواکو په وینا دغه وسلوال مخکې طالبان وو خو اوس د داعش تور بیرغونه پورته کړي او خپل بریدونه یې تر پخوا لا ډیر کړي دي. وسلوال طالبان دا خبره ردوي. په دې اړه نور تفصیل زموږ کار شریف الله شرافت راکوي.
د اورزګان ولایت سیمهیز چارواکي خبر ورکوي چې دغه ولایت په خاص اورزګان ولسوالۍ کې طالبانو د دایښ په نوم لتیرو څو ورځې راهیسي پر امنیتي پوستو بریدونه زیات کړي دي. د یادې ولسوالۍ امنیه قومندان عبدالصمد نن ازادي راډیو ته وویل چې په یادو ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو یو شمیر سیمهیز مشرانو لکه کرامات راشد او د کرالی په نوم چې مخکې د وسلوالو طالبانو سره و اوس د دایښ تور بیرغونه پورته کړي او ځانونه یې په دایښ پورې تړلي دي او پر امنیتي پوستو یې بریدونه زیات کړی دی. دی وایي یاد کسان شاوخوا یو سلو شل کسان لري له هغه وروسته یې بریدونه زیات کړي کله چې د تاوتریخوالي د کمېدو اونۍ پیل شوې ده.
دغه درې نفرو دغه وربند نه دی کړی، بس دغه درې نفره په دغه کار اوس د دوې ورځې کې د تور بیرغونه چې کړي دي دا خبرې کوي په مخابرو کې چې دایش راغلي دي. موږ دغه موږ جنګ نه کوو، مقصد دایش راغلي دي. دایش نه یو دانه راغلی دی نه شری خالي دی. دایش په نامه د جنګ وربند نه دی کړی چې موږ جنګ کوو. او پرون شپه یې هم ټکان کړي وه، بله شپه یې هم پر پوستو پر اردو باندې ټکان کړي. اوس داسې تقریبا یو شل دقیقې یا نیم ساعت مخته هم پر پوستو باندې ټکان و. ما هم ته دغه درغه درمخه مقصد ور ټکان ډېر کوي. درا درمخه هم ترکات دی ډېر دی په دا منطقه کې چې درمخه به دی چې کم کم بوله اوس زیات شوي دي. هغه هغه منطقه چې ده شمېر داسې پنځوس کسان پنځه پنځوس کسان دا کرامات لري. دغه چې دوی د بل راشد هم داسې پنځه څلوېښت درې څلوېښت دغه کسان دغه لري راشد لري او دا بل اووه ویشت اته ویشت کسان لري.
کمانډان زیاتوي چې همدا اوس هم د دې پر امنیتي پوستو بریدونه روان کړي او له افغان پوځیانو سره په جګړه بوخت دي. دی وايي په یاد جګړه کې تر دا مهاله پنځه یاد وسلوال وژل شوي او درې تنه نور ټپیان دي او په خبره یې چې افغان سرتیرو ته کوم زیان نه دی رسیدلی. دی زیاتوي چې یاد وسلوال د یادې ولسوالۍ د شیخې چاریاک او ګرما په سیمه کې فعالیت لري.
افغان سرتیرو ته کوم مشکل نه دی پیښ شوی او دوی ته دوه نفره د غازی په نامه باندې دوه نفره دغه څومره څه درې یو دانه دغه ولو زخمي ولو او دوه دانې بیا نور مړې دي. یو دانه دوه دانې زخمیان دي، یو دانه زخمي دی لږ ده. یو دانه دغه معلومات هم پیدا کړی دي، نور مې نه دی پیدا کړی چې مقصد دا نور طالبانو خاده یې لکه واله دی منی سوله چې موږ خاده نه پرېږدو. دغه دې څوک یې نه چې خاده چیرې لس کې موږ دغه ور ورچوو مول جنګ او موږ نو د دې وربند منو نو وربند کوو.
کمانډان زیاتوي چې په یاد ولسوالۍ کې نور وسلوال طالبان هم شتون لري، خو وايي چې هغه تر هغه ورسته چې د تاوتریخوالي ونی پیل شوی بیا ور باندې برید نه دی کړی. دی وايي په دغه ولسوالۍ کې دغه وسلوال له نور وسلوال طالبانو سره هم نظر نه دی او د یو بل خبره نه مني. کمانډان وايي دغه تل نور وسلوال طالبانو مخابراتي شبکو ته د فعالیت اجازه ورکړه، خو دغه ډله چې ځانونه د دایښ وسلوال یادوي بیرته مخه ونیول. د اورزګان ولایت مقام مسولین بیا په دې اړه خبرې شي وایي چې دوی پلټنې کوي. وسلوال طالبان بیا دا خبره نه مني. قاری صف احمدی چې ځان د وسلوالو طالبانو ویان معرفي کوي وایي په خاص اورزګان ولسوالۍ کې هیڅ جګړه نشته او نه هم چا تور بیرغ پورته کړی دی. دا په داسیال کې چې د تاوتریخوالي د ونی په لومړی ورځ هم دغه ولایت په چنارتو او دغه راز په مرکز ترینکوټ کې پر یو شمېر امنیتي پوستو وسلوالو طالبانو بریدونه وکړه چې پر مهال دوه افغان سرتیر وژل شو او دوه تنه نور ټپیان شو. له دې ورهاخوا د افغانستان د یو شمېر نور ولایتونو څخه هم د جګړو او بریدونو راپورونه ورکول شوي چې وسلوالو طالبانو پر امنیتي پوستو بریدونه کړي دي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اورزګان.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په داسې حال کې چې د کورونا ویروس خپرېدو د نړۍ پر مالي بازارونو اغیز کړی، د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ به له کورونا ویروس سره د مبارزې لپاره له کانګرسه د 2.5 میلیارد ډالرو غوښتنه وکړي. په دې اړه تفصیل نوري راکوي.
سپینی مانی ویلی دغه 2.5 میلیارد ډالر چې ولسمشر ډونالډ ترامپ له کانګرس غوښتنه کړې، 1 میلیارد ډالر به د کورونا ویروس په وړاندې پر واکسین جوړولو او له دغه ویروس د خلکو د ساتنې پر چارو ولګي. د سپینی مانی د بودیجې د څانګې ویاندې ریچل سیمل ویل پاتې 1.5 میلیارد ډالر به دغه ویروس په وړاندې د تیاریو او نورو فعالیتونو او د وسایلو او تجهیزاتو پر رانیولو ولګېږي. د کورونا ویروس په وړاندې د مبارزې لپاره له کانګرس څخه د 2.5 میلیارد ډالرو غوښتنه داسې مهال کېږي چې په نړۍ کې دغه ویروس خپرېدو دود اسهام په نړیوالو مارکیټونو ډیر اغیز کړی. د وال سټریټ په ګډون د نړی ډیر اسهام را لیدلی او دغه راز د تیلو بیا هم ډیر راټیټی شوې دي. په نړۍ کې پر کورونا وایروس د اخته شو کسانو شمیر لا 3000 واوخته دی. په چین کې چې دغه وایروس اصلي سرچینه ده، پر کورونا د اخته شو شمیر نږدې 8000 او د مړو شو شمیر 2013 کسانو ته رسیدلی دی. نن د چین د روغتیا ملي ادارې په دې هیواد کې پرون د نورو یو اویا تنو د مړ کې دوه ورې دغه وایروس د 590 مثبتو پیښو د ثبتېدو خبر ورکړ. له چین وروسته جنوبي کوریا او ایټالیا د دغه وایروس له امله ډیر ځپل شوي. په جنوبي کوریا کې پر کورونا وایروس د اخته شوو کسانو شمیر 833 ته رسیدلی او تنه مړه شوې دي. په ایټالیا کې پرون دوشنبه پر کورونا وایروس د اخته شوو کسانو شمیر 220 او د مړو شوو شمیر هم 8 تنو ته ورسید. افغانستان، عراق، بحرین، کویت او عمان کې هم د کورونا وایروس مثبت پیښې ثبت شوې چې سرچینه ایران بلل شوې ده. د افغانستان په هرات کې د کورونا یو مثبت پیښه ثبت شوې چې سرچینه د ایران قم خار بلل شوې ده. له چین وروسته په ایران کې د کورونا وایروس له امله ډیر کسان مړه شوي دي. ایراني چارواکو د 12 کسانو مړینه تایید کړې او ویلي دي چې یو شپېته تنه نور په دغه وایروس اخته شوي، خو نتایج شوي شمېر لدی لوړې دي. د روغتیا د نړیوال سازمان مشر تدروس ادهانم غیبریوسوس دا چې د کرونا ویروس ته د نړیوالې اپیدمي یا اوبا نوم ورکړي، له احتیاطه کار واخیسته او وویل چې تر اوسه پورې وضعیت دې حد ته نه دی رسېدلی. هغه په جنیوا کې خبرلانو ته وویل چې په اوس وخت کې باید د کرونا ویروس د مخنیوي پر چارو تمرکز وکړو او په نړیواله کچه یې هم باید د احتمالي خپرېدو لپاره تیاری ولرو. د روغتیا نړیوال سازمان ویلي چې کرونا ویروس چې په چین کې د جنوري له درویشتمې د فبروري تر دوهمې پورې اوج ته رسېدلی و، په دې وروستیو کې خپرېدل سست شوي دي.
او په دې سره ورسېدو د خبرونې نیمایي برخې ته فرشته جلال زید مهمو خبرونو سره ټکی وروي.
د افغانستان د ملي امنیت شورا نن خبر ورکړی چې له ایران سره پر پوله تګ راتګ بیرته پیل شوی. افغانستان په وروستیو کې په موقت ډول د کورونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره له ایران سره خپل پوله تړلې وه. له غور او هلمند څخه چارواکو ویلي دي چې د کورونا ویروس یوای و مشکوک پېښه په دغه ولایت کې لیدل ده، خو د مشکوک کسانو وینه د معاینې لپاره کابل ته استول شوې ده. په هرات کې پرون یوه پېښه تایید شوه. د پښتون ژغورني غورځنګ مشر منظور پښتين په ډیر اسماعیل خان کې نن له زندانه خوشی سو. د هغه د خوشی کېدو خبر ته منظور پښتين وکیل او په ډیر اسماعیل خان کې مدني فعالانو تایید کړی دی. او د مصر لواکل ریسوي جمهور رئیس حسنی مبارک نن مرسو. حسنی مبارک د مرګ وخت یو نوې کلنو.
مننه کوم فرشته جلزی او ناجیه صفایی به سپورتی خبرونه راتوی.
د سپورت ورځنه هنداره.
په هرات کې د 3 کلنو د فوټبال لوبه لنندرچانو پرته تر سره شوه. د دغه ولایت د فوټبال فدراسیون مسؤلین وایي د کورونا وایروس له امله په دې ولایت کې ډېرې لوبې لغوه شوې، خو د 3 کلنو فوټبال لوبه لنندرچانو پرته تر سره شوې ده. دوی وایي د لوبې پر مهال لوبغاړو ته سپارښتنه شوې وه چې یو بل ته له نږدې کېدو ډډه وکړي. دا په داسې حال کې ده چې په هرات کې د کورونا یوه پیښه ثبت شوې او دغه ولایت کې بیړنۍ حالت اعلان شوی. په هرات کې د فوټبال مینوال ډیر دي او په خوا به د فوټبال لوبو لیدو ته ډیر نندارچیان راتلل. په کابل کې د فوټسال لوبو ټورنمنت پیل شوی. د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټې مطبوعاتي غړي مجیب قریزاده نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه ټورنمنت د فوټبال فدراسیون د فوټسال جمنازیوم د بیا رغولو په مناسبت ترسره شو. د فوټسال جمنازیوم تیر کال د فوټبال فدراسیون ته څیرمه انتحاري حمله کې زیانمن شوی و. نوموړي وویل چې دغه ټورنمنت تیره ورځ له څلورو زونونو څخه د څلورو لوبډلو ترمنځ پیل شوی، دوه ورځې به دوام وکړي. او د اروپا د اتلانو لیگ د دوهم پړاو په سیالیو کې نن شپه بارسلونا د ناپولی فوټبال لوبډلې سره لوبېږي. دا لوبه د ناپولی په کوربتوب ایټالیا هیواد کې نن شپه 12:30 دقیقې پیلېږي. بارسلونا لوبډله د دې لوبې لپاره پرون ایټالیا ته ورسیده او د چمتووالي خبرې ورکړې. د اروپا د اتلانو لیگ د تیر پړاو اتلولي لیورپول فوټبال لوبډلې خپله کړې وه.
له ناجی صفای مننه. دوستانو، تاسو کولی سید دا خبرونه او دغه زموږ نور خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د ازادي رادیو پر ویب سایت هم ولولئ. پته مو د ازادي رادیو .com یا ازادي رادیو .org. بیا هم د کونر څخه یو راپور لرو. په کونر کې د واکسین د پروګرام مسولین وایي چې د تاوتریخوالي د کموالي په اونۍ کې دوی ته وسلوالو طالبانو اجازه نه ده ورکړې چې د هغوی تر واک لاندې سیمو کې ماشومانو ته د ګوزان یا فلج ضد واکسین ورکړي. دوی وایي پر واکسین بندیز یې په خپل حال پاته دی. روح الله انوري نور تفصیل راکوي.
په کونر کې د کتلوي معافیت د پروګرام مسول محمد اساق د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته ویل 13 ورځې د پولیو ضد واکسینو 15 ورځنی کمپاین پیل کړي. د هغه په خبره چې د تاوتریخوالي اونۍ کې هم په واکسینو لګیدلې بندیزونه په خپل ځای پاتې دي او لامل به یې په زرګونو ماشومان له واکسینو بې برخې پاتې شي.
د طالبانو د لاس لاندې ساحه کې تر اوسه موږ ته داسې اجازت نشته چې موږ په ډاډه شکل باندې واکسین تطبیق کړو. او د طالبانو د ساحو لاندې ساحه کې لکه وایي چې کوم اعلان کړی دی چې واکسین بندي د امارت د مسؤلینو سره چې موږ کومې رابطې کړي دي هماغه دغه حکم د واکسینو د بندش په اساس د کوم اسابق غونتی دی موږ ته کوم روش او یا رحمي او یا پرسان نروس نه دی راغلی.
که څه هم چې په کونړ او د هیواد په بیلابیلو سیمو کې خلک د تاوتریخوالي کموالي ونۍ ته خوښتي، له حکومت وسلوالو طالبانو او د امریکا متحده ایالاتو غواړي چې په افغانستان کې د تلپاتې سولې د پاره کار وکړي، خو په دې خفه دي چې په دغه ونۍ کې بیا هم په زرګونو کوچنیان له واکسین پاتې کیږي. د غزی آباد ولسوالۍ اوسیدونکي محمد ابراهیم وایي
څنګه چې نور مسائل ته دیو اجازه ورک د تاوتریخوالي مسله ومنله چې اوربند وشي، دغه شانته ماشوم هم حق لري، دا د هر چا حق دی، د هر مؤمن حق دی، که مسلمان دا بچه په موږ ټول حق لري، واکسینو باید اجازه دی ورکړي شي.
د کتلوی معافیت پروګرام مسولین وای په تیر کمپاین کې ترې نږدې 40,000 ماشومان د ګوزن ضد واکسینو لور کړی پاتې وو او د تاوتریخوالي کموالي ونۍ کې ویر لري چې له پخوانی اندازې به له یادو واکسینو د پاتې کیدونکو ماشومانو شمیر زیات وي.
ازادي راډیو د خپل ټلیفون لاري واوي. د ازادي راډیو اپ په اندرويد یا آی او اس سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او له روانو حالاتو ځان خبر کړئ.
دوستان و مننه کوم چې تر دې مالمو د زموږ خبرونه را سره واوریدل. خو دوه اونیز پروګرامونه مو پاتې دی. اوس د اوریدو وخت را ورسید. نیمه نړۍ او ورپسې تفریح پروګرام د ګوړې اچار لرو را سره پاتې سي.
نیمه نړۍ
سره د میان خلیم را باندې ولګولې.
امریکا کمپنۍ ته زه د مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور د ژوند خو زه په د امر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو اوریدونکو سلام. افغان خزی د کاری توان او لیوالتیا سره غواړي د ټولنې په هر برخه کې په خاصه توګه اقتصادي او ټولنیزو برخو کې فعال وي، خو د کار زمينه تر ډیره دوی ته نه برابره. که کاری زمينه افغان خزو ته برابر شي، په ځنګړي توګه هغو خزو ته چې د لاسي صنایعو په جوړولو کې مهارت لري څومره به ګټه وروي.
کچیرته دوی ته زمينه برابر شي، ټول مېرمنې دوی خې ابتکار کولای شي.
خزو ته د کار زمينه باید څوک برابر کړي او د کومو لارو چارو په جوړولو سره افغان خزي کولای شي د خپلو مهارتونو نه په ګټه اخیستنی د کورنۍ سره د مالی مرستې جوګه شي.
هغه متشبثین ک کوچنی دي او کلو برخه کې پنګونه کوي، دوی د مالی ملاتړ کې باید پنګونه وشي.
په دې اړه زموږ همکاري وګمی جبرخیل یو راپور برابر کړی. هغې نه پس به د خلکو خبرې هم باورو او د یو تن اقتصادي کارپو مرکه هم در اورو. اوس به راپور له وګمی جبرخیل واورو.
ځه د ایوی ټولنې نیمایي برخه ده. که خزو ته د کار زمينه برابر شي، نو پرته له شک چې د ایوی ټولنې نیمایي برخه ستونزې به هواري شي. په ځانګړي توګه هغه خزي بل مالی پلوه په ځان بسیا شي چې د لاسي صنایعو په برخه کې مهارت لري. د کار زمينه خزو ته لیوي خوا په ټولنه مثبت اغیز لري او لبلې خوا هغو بې سرپرسته خزو ته یو زیری دی چې له اقتصادي پلوه له ستونزو سره لاس او ګریوان دي. د کابل په کارتي نو سیمه کې د بسم الله په نامه د خیاطۍ کارګاه ته ورغلی وم چې ګڼ شمېر ښځې او نجونې په کار بوختې وې. د هر یوې کار معلوم و، چا قیچي کوله، چا ګنډل کول، څوک په اوتو کاری بوختو ایوه چې د کالیو په تڼۍ ټک وهلو بوختوه را سره خبرې وکړې ل خپل کاره خوشاله و کڅ هم د ژوند ترخی ورځ شپې ل خپل ماشومان سره په بي سرپرستۍ کې تیر کړې وي خو هغه اوس په خپل بخو ولاړه ده او د خپل ماشومان سرپرستی په خپل کوي
درې میاشتې کې چې راغلی ستو نه میاشتې موږ د شپږ زره راکوي ماشومان یې ځاپان نسته د شپږ زره دي اول مې نسته شهید شوی درې ماشومان خدانو ما خپل مشکلات مال کې دغه پنځه کاله کې زه خپل حياتي کوم نه مسله په خپل مشکلات خپل مخې ته وړم یو کال مې خسر سم ډېر مشکلات را باندې راغی نو اوس شکر خوشاله یم په دې شکر زباسم سي خپل په لاس ګټم په خپل لاس باندې ماشومان ته غوړ کوم ماشومان مې خوشاله درس کې ما چوم
په دې شرکت کې ګڼ شمیر ښځې کار کوي یو شمیر ښځې چې دلته کار کوي نارینه سرپرست نه لري خو یو شمیر نورې ښځې د سرپرست او خاوند ترڅنګ غواړي کار وکړي او د خپل خاوند سره د کور په مصرف کې اوږه ورکړي نادیا د میدان وردګو اوسیدونکې په دغه کارځای کې کار کوي خبرې مې ورسره وکړې د خپل کار په اړه یې داسې راته وویل
خاوند مې آزاد کار کوي او پنځه مې اولادونه دي او خپل یې ولا زیاتې ستونزې مو حل شوې دي اسې موږ سره ډېر مثال کومک کوي دغه کوشش کوي چې دغه ځای د کار مخ ته لاړ شي او موږ پکې ترقی وکړو حیاتي مو یو کورس مکریانو کې عمل ته تلو خیاتی مزده کنه د سهار اته بجې موږ دلته حاضریږو تر څلور د مازیګره زه کولای شم چې د کور کار وتم رسیدګي وکولای شم خپل اولادونه وساتم خپله کورنۍ یم په هماغه څه رقم مې چې سابق کوه هماغسې مخ ته لاړه شم د کور لپاره دونه چی زه نه اخلم هغه مې خاوند کوي زه صرف همدغه یو قلم کتابچه اولاد ته یو خپل ضرورت مې پیرف کوم
امینه د پروان ولایت اوسیدونکي چې د ناامنۍ له کبله کابل ته راکډه شوې ده وایي د کور مصارف یې زیات دي هغه مجبوره ده چې کار وکړي په دغه کارځای کې اوس د میاشتې شپږ زره افغانۍ ورکوي او د کور مالي ستونزې یې تر ډېره حل شوې دي
شکر څلور مې اولادونه دي دوه مونږ خپل شپږ کسه کار نه راځي استو چې خپل جون مخته وړو بچیانو ته رسیده کولای شو دا مثال د کور سې دا درسونه د هر شي نه پر خیر رسیده کولای شو بیا هغه د نو د خپل خاوند سره نور مرسته کوم هغه مو کارو کې زم کارو کوم خپل جون به جوړ واړو په غاړه دی اوس مشر زوی مې هغه د پنځه لس کلن دی لور مې دوله دیار لس کلن دی یا یو بلې بیا لس کلن دی بیا وړ کې نو هغه دی اته کلن دی دا ایله لرو چې د خیره د خپل تعلیم مختوري که مدرسې که د مکتبي زمونږ مسؤلیت د غیر غاړه چې سوچ مونږ یاست مونږ به مسؤلیت بیا هغې چې ځوانان شله د خیره په وظیفو شلم بیا هغې پوه شي د مور پلار به قدر عزت باندې به پوه شي دا باید هغه دی دا باید ښځه دې هم لاړ شي کار وکړي ناري
د افغانستان په اوسنی شرایطو کې چې اکثر ځوانان وزګار دي او له وزګارۍ کړیږي کار پیدا کول سخت دی خو د کاري زمینه برابرول بیا تر هغې هم ستونزمن کار دی ګلاب دانش د پکتیا ولایت د سید کرم ولسوالۍ اوسیدونکی دی نوموړي د ښځو لپاره د خیاطۍ دغه کارځای په خپل شخصي لګښت جوړ کړی دی چې د ده په خبره مالی ګټه یې دومره نه ده خو دی غواړي چې د ښځو لپاره د کار زمینه برابره کړي تر څو د بې سرپرسته ښځو لپاره د ګټې وټې یوه سرچینه وي
دا خو تقریبا پنځه شپږ میاشتې به کېږي چې ما شروع کړې پخوا ما تیار د یخنکاک او پتلون او د جناکو څومره لباسونه دا ټول ما پاکستان تیار جوړ راوړل او اوس ما سوچ وکړ یاره موږ سره لږ خپل افغانان په کار بند شي دا بیوې دا څوک چې بېوزله دي صرف دا ما فکر کې ما دا دي ما ګټه وستم نه ما ته هغه اوس هم پایده زیاته ده دغه ځای نه دلته چې ما ته جوړ شي تقریبا یو رقم تمامېږي ما دا سوچ کړی چې ما سره یو څو مسلمانو یو څو غریبانو کار جوړ شي دې په خاطر باندې ما دا کارګاه جوړه کړې ده دلته یوازې ښځې کار کوي تقریبا هر وخت یو لس کسه وي کله کله دولس کسان هم وي پولیس کې سپورې کار موږ سره کوي موږ د مکتبونو سره لیسو سره موږ قراردادونه کوو مطلب هر یو شی جوړو د مکتب څومره شوینه دي ټول موږ ورکو او په دې کې پتلون سره مطلب یې خنکاکس ټایس ولا او مونوګرام سره موږ ان شاء الله واړو چې دغه پر مختګ وکړو نور کسان هم باید زیات شي دا خو موږ شروع کار دی ان شاء الله موږ واړو چې موږ ډیر کسان کار وکړي او موږ د مؤسساتو نه خوښ کوو چې موږ سره څومره همکاري کېدل شي باید موږ سره
د مسلکی تولیداتو کارخونه او محصولات کولی شي چې د هیواد په صنعتي چارو کې پراختیا راولي او هیواد د ځان بساینې لوري ته بوزي. خو دغه کارخونه باید څوک جوړ کړي؟ په دې اړه د عام خلکو نظرونه اورو.
زمانم فریده ده در زم قیمت و سیدین کیم. زو ایم کاش که چی یو چوک پیدا شی چی ده شز ده پار یو ده کار زمینه برابر کری.
مرسالیم ده کارتینه و سیدون کیم ده کار زمینه یا کم تجار یا سرمایدار خوست برابر کی چی ده خزی لمحتاجی سخه خلاص شی.
زمانم امینه فنا ده د پروان ولایت اوسیدونکو که په اوس وخت کې محترم تاجران د خزو لپاره د کار زمینه برابر کړي نو خزو به په لوګو ودرېږي.
په یو هیواد کې دوه ډوله اقتصاد وي، چې یو ته یې کوچنی اقتصاد وي او بلې ته یې لوی اقتصاد. کوچنی اقتصاد له کورنۍ نه پیل کیږي او د کورنۍ هر کارکوونکی غړی پکې رول لري. که چیرې یوه کورنۍ خودکفا شي د هیواد په اقتصاد هم مثبت اغیزه کوي. په دې اړه زما همکاري وکمې جبرخیل د اقتصاد د پوهنځي له رئیس محمد حنیف بشار سره مرکه کړي چې تاسو یې اوریدلو ته رابولم.
که اوسني شرایطو کې د ښځو لپاره د کار زمینه برابر شي او دغه ښځې په کار باندې بوخت شي، دا به څونه د ټولنې دپاره او د دوی دپاره با ارزښت وي؟
که فکر وکړو مېرمنې اوسني زمانه کې د ټولنې د بشري ځواک یو ډېر مهمه برخه ده. که دوی ته د کار زمینه برابره شي، دا فرصت ورکړي چې دوی کار وکړي او د دوی سو اړخه یا ارزښتونه لري. هغه خویندې یا هغه میندې یا هغه مېرمنې که چېرته د کار ځواک ولري یا وړتیاوې ولري، استعداد ولري، هغې یعنی شوق د ده ولري چې هغې کار وکړي، اول هغه دا چې اقتصادي ارزښتونه ډېر لوړ دي. دوی یعنی هغه مېرمنې چې ضرورت لري چې یو ساعت لاسته راوړي، دوی سره به د دوی د کورنۍ ژوند ښه کېږي. مهمه برخه همدا ده، دوی د دې د لارې نه هم دوی ته هم د دوی کورنۍ ته یو ښه ژوند ولاد برابر دل شیم. دوهم دا چې کچیرته دوی ته د کار زمینه برابر شیم، که موږ فکر وکړو موږ مختلف ادارې لرو، هر اداره ضرورت د تلری چې باغی کې نواری او خلاقیت رامنځته شیم. مثلا په زین برخو کې دی چې په تولید په برخه کې یا په نورو برخو کې یا هغه څه چې ضرورت وي دوی ته د خلاقیت او د نواری په برخه کې، نو دوی ته زمینه برابرول، فرصت برابرول ډېر ډېر مهمه برخه ده. دریم هغه دا چې هر سکتور کې په هر سکتور کې خزو یا میرمنو ته ضرورت دی شته چې دوی فرصت د کار ورکړي شي او برابر شي. خو ځینې سکتورونه داسې دي چې د میرمنو فرصت ورکول میرمنو ته یا دغې ته د کار زمینه برابرول ډېر مهمه خبره ده. مثلا په تولیدي سکتورونو کې، یا د امنیت په سکتور کې ده، یا په صحي سکتورونو کې ده، یا په زراعتي سکتور کې ده، یا د خونه او روزنې په سکتور کې ده، دوی لپاره که د کار زمینه برابره شي نو دا ډېر مهمه خبره ده.
دغه کاري زمینه باید په کومه برخه کې وي د ښځو لپاره؟ ځکه چې په افغانستان کې ډېرې ښځې نالوستې دي او حکومت هم دونه توان نه لري چې دوی ټولې جذب کړي، نو که د کار زمینه دوی د پاره برابر شي هغه باید په کومه برخه کې وي او دغه پنګونه باید د چا لخوا وشي؟
ډېر مهمه خبره ده. د کار زمینه برابرول موږ دوی ادارې لرو، یو خپل دولت ته د مسؤلیت لري چې ښځو لپاره د زمینه د کار برابر کړي. دوهم دا ده چې کومک کوونکي ادارې دي چې هغوی باید موږ لپاره د زمینه برابر کړي د ښځو لپاره چې کار دغه فرصت ورکړي شي. موږ په ټولنه کې دوه نوع ښځې لرو، مېرمنې لرو، یو چې لوستی دی بل نه لوستی دی. خو کچیر ته لوستی وی هغه سواد لرون کی وی هغه اکثره په خاراتو کې کافی کړو په خاراتو کې ژوند کیم، او هغه نه لوستی دی چې دی هغه اکثر په اطرافو کې ده. خود دوه لپاره پنګونه به توشیم. کچیر هغه مېرمن چې په اطراف کې ژوند کوي، په کلو کې ژوند کوي، د زراعتي سکتور کې به تر سره پنګونه وشي. مثلا په زراعت برخه کې موږ مالداری لرو، مالداری برخه کې به تر پنګونه وشي. یعنی زین اوس په فلحال په افغانستان کې د وزارت زراعت یو برخه ده چې په ولایتو کې په ځینې کلو کې د فارمونو د چرګوړو فارمونو په برخه کې دوی لپاره پنګونه وشي. دا ډېر مهمه خبره ده. یعنی ځینې برخو کې شته ده، خو که دا دې ته نور هم سرعت ورکړي شي دا به لا ښه وي. دوهم دا چې په ځینې سیمو کې، په کلیوالي سیمو کې زراعت هلته ښه پرمختګ کړی ده، خو بیا زموږ هیواد د هغه تن لاندې رسېدلی چې دې لپاره سړې خونې برابرې کړي چې هغه وساتل شي. مثلا یو مثال وړاندې کوم چې په ځینې ولایتو کې د رومیانو په وخت کې
چې رومي بنجن رومي چې کله رسیږي هغه کم بازار ته ارزه کیږي نو په ډیر په کم قیمت سره خو کچیر ته د سیو برنامه جوړ شي چې د لپاره د خوځو د ډیر اسانه طریقه ده د مهارتونو ورکړ شي چې د تسنګ کولای شي چې دینه روب جوړ کړي یا د بغداري پغه کړم برخه کړه چې دوی چې منی دی پغه سیمو کې مربا جوړ شي یا د سنور برخه کې په زراعت او مالداري برخه کې چې هغه د دې مهمه خبره دلته د خوځو غدم ذوق ده او ولتیای ده دا باید وکړل شي د مغرب مطابق د دوی په مهارتونو کې تبعیت پنګونه وشي د دې ظرفیت په لوړولو کې باید پنګونه وشي بل دا جديده د کاري فرصتونو برابرولو کې پنګونه وشي اخر خبره چې پنګونه ده هغه متشبثین ک کوچنی دي او ک لوی برخه کې پنګونه کوي د دوی د مالی ملاتړ کې باید پنګونه وشي
درنو اوریدونکو دا واده دی اونې خبرونه تربیا خي چاري
په کابل کندهار هرات مزار شریف جلال آباد خوست گردیز او اسدآباد کې ازادي رادیو لا صفا او واځه هوا ورې د اف ام 3.15 صفا په یاد لري
اچار اچار اچار
د چشي اچار
د ګوره اچار
جوړون کې ننګيار ناشنا
خواږو اوریدونکو سلام د کابل په خار کې د یخمالکونو وخت په تیریدو ده او لدې ورسته د اوبازي او لامبلو وخت را رسیږي هم به موټرونه اوبازي کوي او هم به خلک ځکه چې لخاره د خار د اوبو د وتلو لار نشته او د هر ځای اوبه هماغلته ډنډیږي په د شلو کلونو کې چا د اوبو د ایستلو لار پیدا نکړه کنه زمون گاونډیانو په د شلو کلونو کې سپوږمۍ او فضا ته د ختلو لارې وموندې لکه خه جادو چې را باندې شوی وي له ټولو لاره ورکه ده د خپرونې په پیل کې مو له یوه لیوني سره مرکه درته کړې ده چې خبر شئ خوار ولې لیونه شوی ده
خالق وای چې تر احتیا خبرې کوي نو زه هم راغلم چې مرکه در سره وکم
خالق نه ونه راته وای خو زه له ونه نه یم سم پسدیم ام دا اوس تا وینم چې خبر نه غارای پوزه دې نه جگہ ده نه ټیټه ده سترګې دې نه غي ماته نیولې دي که څه شته باو کړم او ته نه شړ کې لکه دا دې بوتان جگ دي
خالق ولی له ونه درته وای
زه چې وایم ولې چارواکي په ساعتونو ساعتونو لارې بندوي خلک وایي لیوانی ده زه چې وایم حکومت خلکو ته کار نه پیدا کوي د زورورو زامنو ته دوه درې کارونه ورکوي
یا بستونه خالی ساتي او غریب لایق ځوانان بیکاره ګرځي خلک وایي لیوانی ده
دا ته وایه چې زه رښتیا وایم که درو
ته رښتیا وایې او دا خبرې دي د هوښیارو خلکو دي هغوی چې درد او درک لري
زه چې ووایم دا محیط زیست اداره هسې جوړه شوې ده
څوک یې نه مني
زه چې ووایم ټول هیواد زر یو نیم زر کسان وخوړ
خلک وایي لیوانی دی
دا خو د لیوانی خبرې نه دي
ته دې ته ګوره په چا یې منې
زه چې ووایم چوروالي ښار جوړوي نه خرابه ویه
خلک وای له ونای ده
زه چې وایم د نورو هیوادونو د پارلمان غړي د پاخه عمر پخې تجربه او لوړ زده کړو خاوندان دي خو موږ ناره وهو ځوان پارلمان ځوان کابینه
خلک وای له ونای ده زړه بچوي او کار بچوي
رښتیا هم د ټولو هیوادونو وزیران او وکیلان د پاخه عمر خاوندان دي
زه هم همدا وایم خو ماته لیونی وایي زه چې وایم ټول هغه ځوانان چې لوړې زده کړې کړي دي له هېواده وتښتېدل یا تښتي او په پردیو هېوادونو کې د جوالیتوب او غابونو مینځلو کارونه کوي. خلک وایي لیوانای دی. زه چې وایم پوډاریان یې په واټونو پریښي دي چې نور ځوانان او نیمچا ځوانان پوډاریان کړي. خلک وایي لیوانای دی.
پوډاریان خو رښتیا هم له کلاسي چې سرکونو او د ګڼې ګوڼې سیمو ته راخوشي کوي.
ته دې ته ګوره زه چې وایم چور روان دی وایي لیوانای دی. په هوایي ډګر کې چور دی چور، په وزارتو او حوزو کې چور دی. خلک وایي لیوانای دی. زه چې وایم په پایتخت کې ټول سرکونه او واټونه په کراچۍ والاو او موټر والاو خرڅ کړي دي. وای غلی شه لیوانای. په واټونو د موټرو تیرېدلو لارې نه دي پاتې. که نه ورشه جادې میوان، د افغانان کوټې سنګي، لیسې مریم او د ښار نورې سیمې وګوره.
دا خو رښتیا وایې، دا ټولې خبرې دي رښتیا دي. او که سړی ځیر شي نو چې لیوانای هم نه وي لیوانای کېږي، او یا به خبره سرچپه شوې وي.
څه ډول
خلک به لیوانیان شوي وي او په ځان به نوي خبر چې د تا غوندې با احساسه او ځیره کسان ورته لیوني ښکاري.
ښه دوهمه پوښتنه دې وکړه.
زما ټولې پوښتنې ځواب شوې، که ته څه پوښتنه لرې وې که.
ښه زما پوښتنه دا ده چې ولې تاسې خبریالان یوازې په عیبونو پسې ګرځئ؟
لکه څنګه؟
خو دغه له ما چې خبره شوې چې لیوانی دی په منډه دې ځان راورسو، او چې له تا نور هم خبر شي هغوی هم ځان را رسوي. او لومړۍ پوښتنه مو همدا ده چې خلک ولې لیوانی درته وایي. دا لا ښه ده چې د خبریالانو دوهمه پوښتنه دې ونه کړه چې کله لیوانی شوې نو څه احساس دې درلوده.
بیا مو د ترافیک د جادوی خولې له کماله خبرو. هغه چې اوس د شپې لخوا په اجاره ورکول کیږي.
زنو زم چې ناوخته شوه ته خو اوس راغلې.
او زنو ته لاړ شه، خو دا خولۍ دې نن شپه ماته راکړه.
دا خو مې په یو بل پولیس پلورلې ده.
په څو دې پی پلورلې؟
یوه شپه په 3000 افغانۍ.
دومره ګرانه؟
لیونیه، د ترافیک خولۍ ده څه ټوکې نه دي. دا خولۍ دې چې په سر وي لکه د قانون ګنج دې چې په سر یې کوي.
زه به 10000 افغانۍ درکړم.
سمه ده واخله، خو ګوره چې غیر قانوني استعمال نه کړې.
دا بېغامه اوسه، نن به دې دا خولۍ ټول قانوني اجراات وکړي.
د ریاست ګزمې ته دې هم پام وي چې په بلا مې ونړې.
زاد گزمی موټر داسې چیغې وهي چې ټول ښار خبروي. والکه دا ته راغله که چې نه وینې؟
وینم یې صاحب، خو د موټر بریک کار ونه کړ.
ته راکوز شه، دا دې لا بله ګناه چې موټر دې بے بریک روان کړی.
صاحب صاحب، بریکونه لري خو اوس یې کار ونه کړ.
کاکا دا دې څه بار کړی دي؟
وچ واښه دي، یعنې پروړه ده صاحب.
د واښو په منځ کې دې څه پټ کړی دي؟
هېڅ هم نشته صاحب، وی ګورئ.
دا خطا که بوچی، هله ژر شه ټولې بوجۍ لاندې راوغورځوه. زر کنو
صاحب، ځمکه ټوله لمده ده، خټې دي، واښه خرابېږي.
نو چې خرابېږي نو ما یې څه، که یو بم تیر کړې بیا خو مسؤلیت زما دی. نو زه به یې څنګه ځواب ووایم؟ ټولې بوجۍ لاندې وغورځوه او بیا یې ټولې خالي کړه. زر کنو
واښه یې خالي کړم صاحب.
هو
صاحب، واښه خرابېږي. زه صاحب 5000 افغانۍ به درکړم.
5000 افغانۍ د سره وساته چې بې خرڅه نه شي. ژر واښه خالي کړه.
زه صاحب 10000 افغانۍ به درکړم، واښه مه راباندې خالي کوه.
درته ومې ویل چې ژر بوجۍ راوغورځوه او خالي یې کړه، که نه مخابره کوم چې همدا اوس دې ولچکې او بودی ځي.
زه صاحب خیر دی، واړه واړه بچیان مې دي، غرقېږم. 40000 افغانۍ به درکړم، نور مې پرېږده، نور یې نه لرم. که نه وي دا دې تلاشي مې که، ثواب به دې وشي صاحب.
او که بیا بمونه وپکې
صاحب؟ بیا مې دام که. دا واخله دا شل زره غنی واخله سی بل ورځ دی بیا خوشاله ومن
بیا د ورځی راځي کشپې
سی بار وخت ته وای
زاد شپې راځه د ورځی خو په یو لک افغانۍ هم نشه تیرې دی
خسب
دا خوځي ګر زړه می در باندې وسوځي کنه په 5000 افغانۍ هم نشوي راځخلای
کور دی باسه
اخ سپینی خولی جانې لپیک دې جارشم سم د علادین چې راغی دغه دی یو لک او 5000 افغانۍ می د تا قندوله کې له برکته پیدا کړې گرانی خولی قندی خولی
لکه چې خې پیسې دې اخیستې دي څنګه می خولی غرقه غرقه مچو کوي
خولی نه دا سام ګمرک نه
دغه پرونه ننګیر نشنا برابر کړی و او برخه اخیستون کې و صادق سپینغر، هارون ګلزاد، برای افغانپور، نجیب الله سمیم، یاسمین حکمت او زه سنا زرمتی. کګوري اچار خپرونه په انټرنیټ اوري نو پته مو دا ده www.azadiradio.com او خپل وړاندیزونه او انتقادونه لمونږه مسپموي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له و د ماښام تر و له ازادي راډیو واوري.